د ډیو ټی یو ساته خبری خبرونه کې د سرټیکی د اسلام آباد های کورټ د توشخانی په قضیه کې د اټک په زندان کې د بندي په خوانی وزیر اعظم عمران خان سزا زندولې او د هغه د خوشی کولو امر یې کړی. البته د اسلام آباد یو بل خصوصي عدالت د سایپر په مقدمه کې د نوموړي د اگست تر 30 نیټې پورې په زندان کې د ساتلو حکم کړی. پی ٹی ایم علی وزیر تا د شو او غوښنو پر ضد کوټه په خبرو او کراچۍ کې د ستمبر په لومړۍ نیټه د احتجاجونو اعلان کړی. دا په داسې حال چې په سوات کې یو ځل بیا په پولیس چوکي برید شوی. د پاکستان جماعت اسلامي ګوند لخوا په پښتونخوا او د ملک په نورو برخو کې د تشدد په تازه پیښو د سیاسي ګوندونو غونډه نن په پیښور کې رابللې. او د امریکا یو فیډرل جج د تیرو صدارتي ټاکنو د نتیجې بدلولو د سازش په تور کې د پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ د مقدمې سماعت لپاره آئنده مارچ میاشتې نیټه ټاکلې. قدرمنو اوریدونکو د ډیوه په دې یو ساته خبري خپرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې اورئ. مونږ سره اوسئ. ستریم شي زې مش په هم د وایس اف امریکا ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده. نن د نهه ورځ د کال 2023 اگست میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهنیمې په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم راپور پلوته. د پاکستان اسلام آباد های کورټ پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د توشخانی په مقدمه کې د هغه سزا زندولې ده او د هغه د خوشی کولو امر یې کړی دی. خو د اسلام آباد یو بل عدالت د سایفر په مقدمه کې نوموړی د ستمبر 30 منټې پورې د ساتلو حکم کړی دی. په دغه باندې نور تفصیل د ډیوه خبریال ارشد حسین د اسلام آباد نوړه کوي.
د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي عامر فاروقي د نهه پرز د قضیه اوریدنه وکړه او په ضمانت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو امر ورکړو. د اسلام آباد های کورټ لخوا د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د توشخانه په مقدمه کې د سزا معطل کولو او د هغه په ضمانت د خوشی کولو د امر سمدستي وروسته د اسلام آباد یو خصوصي عدالت د هغه د سایفر په قضیه کې د اټک په جیل کې د حراست لاندې د ساتلو او د اگست په 30 نیټه د دغه عدالت پر وړاندې د پیش کولو امر جاری کړی دی.
مونږ مخکې لای عمل دا دی چې خان توشخانه کې سزا معطل شو. اوس په دې خان صاحب نورو کیسو کې گرفتاری قانوني جنگ به جاری ساتو. ما دا خیال دی چې سبا به خان صاحب دی عدالت کې اسلام آباد کې پیش کوي ریمانډ د پاره. تیر ځل شاه محمود په کیس کې 11 دن ریمانډ واخیست او هغه جج صاحب چې کوم دی درې درې ورځو کې په مونږ باندې ورځې تیرې کړې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر زلفی بخاری د عمران خان د سزا په معطل کېدو خپل غبرګون کې ویلي که عمران خان په بل کومه مقدمه کې نیول کیږي نو د دې لقبله به د عدالتي نظام سلامتیا او شهرت متاثره کیږي. د اسلام آباد های کورټ ویلي چې په دې اړه به تفصیلي فیصله وروسته خپره کړی شي. پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف د اسلام آباد های کورټ په پریکړه خپل رد عمل کې ویلي چې د نیازبین عمران خان سزا زندولی شوی دا نه چې ختم کړی شوی دا. نوموړي په یو بیان کې ویلي د دې پریکړې د راتلو نه وړاندې ټولو ته پته وه چې فیصله به سوي او دا د عدالتي نظام لپاره د فکر وړ خبره ده.
مقدمه خو ډېرې دي او دې سره مقدمه دلته موجود دي. مقدمه ډېرې دي ورکړې دي او هغه مقدمو کې اریسټ پاسبلټی شته. خو چې کله ته په عدالت په آرډر باندې په جیل کې دننه نو پکار ده چې ویدن 24 اور هغه تا ته انفارم کړي چې ته مونږ اریسټ کړې مونږ اوسه پورې نه انفارم کړي چې په بل کیس کې اریسټ نه که په بل کیس کې اریسټ د امید دی ان شاء الله تعالی چې رهایی به وشي.
د اسلام آباد سیشن عدالت د اگست په 15 نیټه عمران خان ته د توشخانی قضیه کې د 15 کاله بند او د 1,00,000 روپو جرمانه سزا او رولې وا. عمران خان دا وخت د اٹک په زندان کې بندي دي. د عمران خان ضد نورې مقدمه هم درج دي او د القادر ټرست او د سایبر ترڅنګ پر ضد د نهمې مای مقدمه هم روانې دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي ک عمران خان په بل کومه مقدمه کې بند ونه ساتل شو نو د هغه خوشی کېدل به طاقتور فوزی اسټابلیشمنت ته یو لوی ګواښ
اسلام آباد های کورٹ نننے فیصلے دا ٹرائل کورٹ پر فیصلہ پختنے راپورتہ کری تھی اور زما پاند با اس پاکستان تحریک انصاف گند پر سیاسی اور اخلاقی طور کا لا نور مضبوط شی او داخل کو ملاتړ به ورسره زیات شي.
د پاکستان انتخابی کمیشن تیر کال د اکتوبر په 28 نیټه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد د توشخانه د مقدمه فیصله اورولې وا او هغه نه اهلا ګرځولې وو. په عمران خان تور لګول شو چې د توشخانی نه ډالې په ارزانه بیا اغستی او بیا یې خرڅې کړې دي او بیا یې د هغې معلومات په انتخابی کمیشن کې نو ښکارا کړې. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمو خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمو ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره په وست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره اکثر خایو
د خبر پختونخوا په سوات سیمه کې 13 ورځ د مخامې په وخت په ټلګرام سیمه کې د پولیسو په چک پوسټ باندې معلومه کسانو لخوا په دزو کې یو پولیس اسکر جوبل کرښوي په پختنه خاوره کې د تشدد پر ضد د هدفي وجنو پر ضد او په دغه سیمه کې د جبري بدرکیو پر ضد باندې د احتجاجي مظاهرو په محل نیخ پني غیاسپيني خبري کونکي د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او د بشري حقوقو لپاره غاک پورته کونکي ایمان مزاري د نیول کېدو پر ضد د سپتمبر په لومړۍ نیټه باندې د پاکستان په کراچۍ ښار پیښور او کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د احتجاجي مظاهرو اعلان شوې ده په دغه اړه باندې زمونږه همکار نوشروان خلندر څو شپې وړاندې د پښتونخوا لوی پښتونخوا په خبرونه کې د دیوه خبريال ارشد مومن څخه نور تفصيله خسته
روان صاحب منظور پښتون نن په خپل ټوئیټر یا ایکس پانا باندې لیکلی دی چې د قومي اسمبلی په خانه چې کوم غړی دی علي وزیر هغه ته په جیل کې واخ ورکړل شوی دی چې 200 اوجی اوجنی نو دا هغه نه به هیڅوک تاسو نه کړی شي منظور پښتون چې کوم دی هغه په خپل ټوئیټر پانا باندې دا هم لیکلی دی چې دوی ټول به د دغه پرځت باندې سړکونو ته روزي او دا د دوی ناراضه چې د علي وزیر تر څنګ هر پښتون چې غدد ولکیږي دوی به تاسو کوي نو شروان سب څنګه تاسو ته پته ده علي وزیر په 19 او 13 اگست باندې په اسلام آباد تر نو کې چې کومه جلسه شوه و د پی ټی ایم لخوا هغه کې خبري کړې وي او د هغه خبرو وروسته هغه باندې په سی ټی ڈی او تر نو ثانه کې چې کوم دی ایف آی آر درج کړی شوی وي هغه کې زمونږ چل تک هم چارواکي دې غي سره خبري شوی دي هغه وی چې د سی ټی ڈی لخوا چې کومه مقدمه وا دا وی وکیل وی چې هغه مقدمه ختم کړی شوی ده او د تر نو ثانه چې کومه مقدمه وا چې هغه کې د خلکو ویرول د غداري د سنور مقدمه چې کوم دی هغه پکې شامل کړی شوی دی دا هغه اوریدنه به سبا یعنی په 10 اگست باندې کیږي نو دا هغه د راخلاصې دوه یا نه راخلاصې دوه یا د ضمانت دا هغه معلومات چې کوم دی هغه به سبا کیږي او زه به تاسو ته یادونه وکړم چې روان سیټ چې منظور پښتون د دین وړاندوم تقریبا 2 کال فټ چې کوم دی هغه په کراچۍ کې تیر کړی دی
کلنونه نه دا وایي چې را د غواخونو داوه چې کوم پی ټی ایم کوي آیا حکومت لخوا په وضاحت مخه تراغله
نشروان چې عموما د پی ټی ایم لخوا چې کوم بیانونه راځي په هغه باندې د حکومت څخه ډېر کم خپل عمل مخه تراځي او هغه په دې کوم دي چې د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه باندې سنې ویلې شوې چې آیا دا غوښنه چې کوم دي دا رښتیا دي یا د کې صحیفه شته کنه تر اوسه پورې د حکومت لخوا په دې باندې سنې ویلې شوې خو په پنجاب کې یا په اسلام آباد کې چې کوم خبريالان دي هغه هم د خبري تصدیق کړي دي چې په دغه کې په جیل کې دي سره تشدد شوی
او صحه خبري ورته کړل شي دي او د تشدد پیښه هم په صوبه کې رپورت کیږي تازه هم سپیخ په سوات وزیرستان لکه مروت کې سنن او سپرون رپورت شوی دي کپاغه مو لګ اپډیټ کې چې داغي ورستو صورتحال څه دي آیا د پیښو زمواري چا قبول کړی دي او د سوات د پیښه تکو لومړی راشو
نشروان صاحب د سواد چې کوم سیمه ده ټلګرام هغه کې تیر شپه پولیسو باندې د شوی او په هغه کې یو پولیس تحلیلکار چې کوم دی هغه جوړ شو د دغه پیښې ذمہواري چې کوم دغه تحریک طالبان پاکستان په غاړه باندې اخیستی ده. دویمه پیښه د خیبر پښتونخوا تورغر سیمه کې شوې ده. هلته ویل کېږي چې د لویز یو ګاډیو په هغې باندې آی ډي 14 شوې ده او په هغې کې کوم مرګ ژوبل چې کوم ده هغه نه ده اوښتی. خو د طالبانو لخوا د دغې ذمہواري اخیستل شوې ده او هغوی دا ویلي دي چې په دې کې لوی مرګ ژوبله اړول شوې ده. دې تر څنګ طالبانو په وزیرستان کې په نورو سیمو کې امن د نور کله په شان ته د بیلابیلو بریدونو ذمہواري منلي دي خو د هغې په حکومتي کچ باندې کوم تصدیق لا تر اوسه پورې نه دی شوی.
ډېره مننه ستاسو ارشد مومن.
ډېره مننه نشروان صاحب. خوشاله اوسئ.
مننه. قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه له هم دوام لري او راځو د بل راپور په لوتا د خیبر پختونخوا سرخر پیښور کې د جماعت اسلامي ګون لخوا بل اخر په پختنه خاوره کې د تشدد پر روانو پیښو یو سیاسي ګوندونو ګډه غونډه را بللی ده. په دغه غونډه کې برخه اخستونکو مشرانو ویلي دي چې په خیبر پختونخوا او ورسره تړلې پخوانی قبایلی سیمو کې په تسلسل سره روانه بي امني د ریاستي ادارو د لوري رواني غلطي چې کومې پالیسۍ دي داغې نتیجه ده او په سیمه کې د ترخګري ټول ذمہواري پر ریاست او منتخبو حکومتونو راځي. د ډیو خبريال عثمان خان یې نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کوړاندې کوي.
په پیښور کې د جماعت اسلامي لخوا رابلل شوی ټولګوندیز کانفرنس پر مهال سیاسي او مذهبي مشران وویل په پخوانی قبایلی سیمو کې د بی امنۍ او ترهګر بریدونو تازه چپی په ولس کې اندېښنې زیاتې کړې دي. د غونډې کوربه او د جماعت اسلامي صوبایي مشر پروفیسر محمد ابراهیم وویل په پښتونخوا ورسره تړلې زم شوی قبایلی ضلعو کې د امنیت وځ هم د هغه ادارو لوجې تالا ترغه شوی د کوم ادارو په غاړه چې د امنیت د ټینګښ ذمہواري ده.
چرته په اخلاص سره سب ګامونه پورته کی نو امن براشي خو تر اوسه پورې په اخلاص سره قدمونه نه دی پورته شوی او د ریاستي ادارو چې د امن ذمہ دار دي د امن مسولیت د چا په غاړه دي دا هی د لاسه د امن تبا شوی دي او دا مسولیت هم دا هی دي چې هغه امن راول.
سیاسي سیړونکو وايي د مذهبي ګوند جماعت اسلامي بیانې کوکتل شي نو دغه ګوند د فلسطین برما یا کشمیر په اړه ډیر په سرګندا لاریونونه او احتجاجونه کړي خو بیا د پښتنو په سیمه یا بلوچستان د ننې د تندروي یا ترهګرو ډلو پر ضد دغه ډول غږ نه دی اوچت کړي او په خصوصي توګه د کال 2020 تر کال 2021 پوري د پښتنو په خاورې پروان تشدد بیا یاد ګوند په خاموشي پښتني راوچتيږي. د پښتونخوا صوبې پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله ویل د ریاستي تګلارې مرام سم نه دی. باید د امنیت صورتحال نوی ازمیختونو باندې قابو موندلو لپاره د سیمې د هرې طبقې سره په شریکه یو موثره تګلارې خپل کړل شي.
هر لوبې دلته وشوي، امن لخکرې جوړې شوې، ډایلاګ وشو، هر طریقه وشو. پالیسی د سټیټونو د وخت وخت سره بدلیږي. اوس چونکې د دې ځینې غټ طاقتونه لاړه زمنګا ریاست ته هم دغه سیناسته پکار ده د دې علاقې د خلکو سور سره ناسته پکار ده چې آیا در روان وخت کې به موږ دلته ژوند سکو.
سیړونکو ویل د پښتنو ځوانانو او مشرانو د پښتنو هم په ځای ده چې پښتونخوا او قبایلی سیمو کې چې تر اوسه سهد پوري امن په ځای شوی خو بیا ناساپی د غوزه د تیری په شان زیاته خرابول شو
او په یو ټیم کې دغه ترهګری چې ده تقریبا 0% نه و خو د سلو په ځای باندې 40% ترغلی و نو واپس چې اتیو فیصد ته ولې لاړه. په دې کې غلطیانې د چا شامل دي، په دې کې کوتاهیانې د چا دي.
د ترهګرۍ په چارو نظر لرونکي پوهان ویل په افغانستان کې طالبان په واک کې دراتلو وروسته اوس سیمه کې بیا هم نوې شکل اخیستی کوم چې د خطر ډک دی، ځکه چې پاکستانی طالبانو ته اوس هلته د یو ریاست سرپرستی ترلاسه ده او د هغه ریاست د نظامی کومک او وسلو نه ګټې ترلاسه کوي. خو د افغان طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد روانه میاشت په خپله یو مرکه کې د پاکستان دا تورونه رد کړي چې ګینې ټي ټي پي د افغانستان د خاورې نه د پاکستان پر ضد فعالیتونه کوي او ویلی وو د دې حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بلچا پر ضد وکاروي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
قدرمن اردوونکو، اوس هم زو د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته چرته چې د بلوچستان د بيدرکا خلکو خپل خپلوانو د لوګي په احتجاج باندې لاس پورې کړي. دی وای چې د بلوچستان نه د اسلام آباد پورې راتګ پریکړه دی، ځکه وکړه چې په بلوچستان کې د دوی غږ سوګناوري. په دغه احتجاج کوونکو کې یو سایره بلوچ هم د چاغه د خپل کړهونو او د تکلیفونو او د خپل بيدرکيو چې خپل خپلوان بيدرک شوی دا غي په اړه باندې قصه د یو خبريال وقار احمد تکړه.
میرا نام سایره بلوچ ہے اور میرا تعلق خوزدار بلوچ
زمانوم سایره بلوچ دی او د بلوچستان خوزدار سره تعلق لرم. زده خوزدار څخه تر اسلام آباد زکر اغلی یم چې په بلوچستان کې مسو کوم فریاد نه اوري.
مختلف علاقو میں اپنے بھائیوں کے بازیابی کے لیے احتجاج کی
د اور کورن د بازیابی لپاره می بلها احتجاجو نکړي او پرلتونه وهلي په بلابلو عدالتونو کې می دغری خړلی او د لادر کتنانو د مندنی د کمیشن پر وړاندې هم سو زله پیش شوی یم. خو چاره ته هم د بخښو ورونو درک نه دی راکړي.
احمد خان بلوچ کو، رشید بلوچ کو.
تو 5 سال مکمل ہو گئے
زمون غرونا ترنن پوری نه حکم عدالت ته وړاندې کړی شوی دی او نه راته دا وایي چې د هغوی جرم څه دی.
پتايا به نه جارا کې هماره بایوں کا جرم کیا ہے.
ام بایوں کے قاتل نکلے ہیں، ہم بہنوں کے کافر نکلے ہیں، ہم اپنی ماؤں کے
منتدی ریاست زمون قصور پہ گو تکڑی. په بلوچستان کې زمون غږ سوک هم ناوري، نو ځکه مو په اسلام آباد کې احتجاجی پر لټو حالې
اسلام آباد آئے ہیں.
فیروز بلوچ کو.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
خبریالان او د بشری حقوقو لپاره غږ پورته کوونکي وایي چې پښتونخوا او بلوچستان صوبوي داسې صوبي دي چرته چې د صحافیانو لپاره کار کول د خطرو ډک دي، او په دغه صوبو کې چې کم د ترهګرۍ یا د تشدد کمې پیښې په تیر شل کال کې مخې ته راغلي دي، په هغه کې د څلوېختو زیات خبریالان وژل شوي دي. هر کال د اگست په 23 نیټه باندې د بلوچستان سر خار کوټه کې د صحافیانو یو دستورا د صحافیانو چې کم د مشکل سره مخ دي یا کم وجل شوی د هغه په یاد کې راجوړیږي. دغه غونډه پرون شوې ده او پکې برخه اخستونکو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده هغه صحافیان چې د تشدد په پیښو کې وجل شوی یا جوبل شوی د هغوی ته د انصاف ورکړي. د ډیو خبريال حفیظ شیرانی په دغه نور تفصیل تاسو ته د کوټې څخه وړاندې کړي.
د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیه بي يو جي ريپورت چې په تیرو دوه لسیزو کې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې په بمی چاودنو، هدفي بریدونو او د نامنۍ په پیښو کې یو څلويشت خبريالان وژل شوي، خو حکومت او ادارو د خبريالانو کورنیو ته انصاف نه دی ورکړی. وايي کیسونه او مقدمه یوازې په دفترونو او کاغذونو کې پرتې دي.
حکومت سره یې مطالبه همیشه سره راځي.
لا حکومت څخه موتل دغه غوښتنه او ګیله ده چې زمونږ د ملګرو په وژنه کې ککړ بریدګر یا په چاودنو کې لاس لرونکي ملزمان نه دي نیول شوي. زمونږ له حکومت څخه بل دغه غوښتنه ده چې زمونږ شاوخوا څلوېښت ملګري شهیدان شوي دي، د یو قاتل خو دی ونیسي، چې زمونږ دا بروسه وشي چې حکومت شته او مونږ ته هم انصاف راکول کیږي.
همه پتا چلے کہ گورنمنٹ بھی حرکت میں آئی ہے، ہمیں بھی کوئی انصاف مل رہا ہے. کیس
اور تنظیم مشرانو دا خبر دا یوم شہداء صحافت پنم دا کوٹی دا متواتو پا کلب کی جوڑسوی یو ورځنی سیمینار کی وکړی. د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جان اڅکزی و سیمینار ته د وینا پر مهال وویل خبريالان او د ژوند د هرې څانګې خلک په بلوچستان او سیمه کې د رواني ترهګرۍ له امله اغیزمن شوي، خو وایي چې نور به حالات ښه شي او د خبريالانو ژوند به خوندي وي.
امن امر کا مسله ہے، ټیروریزم کا ہے.
په تیرو وختونو کې دلته خبريالي ډیره ګرانه وه، ځکه چې دلته ترهګري وه او هم دغه وجه ده چې زیات خبريالان شهیدان شوي دي. او اوس موږ باور یو چې حالات بخی نا امنی بکم شي او بیا به داسې پیخي ونشي.
د 2014 کال د اگست پر 28 په کوټه کې د ځای خبری ادارې مشر او د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیه او د هغه دوه نور ملګری کارمندان محمد رسول او محمد یونس په خپل دفتر کې د نامعلوم وسوالو لوري په ډزو وجل شوی وو. د بلوچستان د خبريالانو اتحادیه بي يو جي هر کال د اگست پر 28 د دوی او د نورو وجل شوو ملګرو خبريالانو په یاد کې د غوړز مانځي. د کال 2015 په سپتمبر کې د بلوچستان د هغه وخت د کورنۍ چارو وزیر میر سرفراز بوکټي په خبري کانفرنس کې ویلی وو د ارشاد مستوی او د هغه د ملګرو د وژنې په پیښه کې ککړ دوه بریدګر یې نیولي چې له بلوچ بیرته غشتون کې وسلوالې ډلې بیالي سره تعلق شول سوی. له دې داوی څو میاشتې وروسته پولیسو یو بل بیان خپور کړ چې په کې داوه سوی و چې یاد نیول سوی دواړه تورن بریدګر پولیسو د پټو معلوماتو پر اساس عملیاتو کولو په موخه لځانه سره وړي چې د هغوی په ورښوونه د هغوی نور تورن ملګری ونیسي، خو وایي چې هلته له اوله پټ وسلوالو د پولیسو پر موټر برید وکړ او یا دواړه تنه یې د پولیسو په موټر کې دننه ووژل، خو په دې برید کې و پولیسو ته د کوم زیان د رسیدلو خبر نه دی ورکول سوی. د ارشاد مستوی کورنۍ او خبريالان د حکومت له دې موقف څخه مطمئنه نه ښکاري او لا هم د ارشاد او نورو ټولو وژل سوو خبريالانو په کیسونو کې د انصاف غوښتنه کوي. د انساني حقوقو لپاره ژغ پورته کوونکي فعالان وایي د خبريالانو کار او ژوند لپاره خیبر پښتونخوا او بلوچستان د پاکستان تر ټولو خطرناک صوبې دي.
او اول غټه خبره دا ده دوی ته پروټیکشن ورکړي، دا د انساني حقوق سخت غایه وایلیشن دی او سه دوی ټارګټ کاږي او دوی مړه کاږي.
د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیه بي يو جي د ذمہوارانو په وینا په بلوچستان کې خبريالان د حکومتي او ریاستي ادارو، بلوچ بیلتون غشتونکو وسلوالو ډلو، مذهبي توندرو وډلو او وخت نا وخت د سیاسي قبایلي سردارانو، نوابانو او وډیرګانو له لوري ګواښل کیږي او لا هم د دې ستونزې کومه مستقله حل لار نه د مندل سوي، چې لکبلې د خبريالانو ژوند او رښتیا لا هم دواړه له خطر سره مخ دي. حفیظ الله استور شیرانی، وی او ای ډیوا کوټا.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون ویدو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا بٹن کی کاږي لکه نکته دو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځي او خپل پخې پرونی وګوري او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
قدر من ردون کو سم رازو دی بل راپور په لتا ګرد پاکستان کې په لوی وړو خارونو کې د بجلی په بلونو کې د اضافه پر ضد احتجاجي مظاهره شوې دي او له هم روان دي. دغه اضافه نوټس د پاکستان وزیر اعظم دغه احتجاجي مظاهره وروسته اخیسته دي، خو ځنی خلک وایي چې د لوډ شیډنګ باوجود د دې په بلونو کې انتهایی زیاته اضافه شوې دا چې دوی د میاشتې په آمدن کې دغه پوره کېدل ډیره ګرانه خبره ده. د ډیوه خبریاله سادیا قاسم شاه په دغه باندې د پیښور څخه راپور را لګلې دی، د هاشم علي سره په مرسته تاسو ته وړاندې کوو.
شبیر علي مزدوري کوي او دی ګرامي کې خپل کورنۍ ښه ساتلو هڅه کوي. دی ګرم موسم کې خپل ماشومان د ګرمۍ نه بچ ساتلو لپاره هغه دی غریبای کې شمسي توانایي پیدا کونکي شیشي غستلي، ځکه چې د هغه کور کې د بجلی لوډ شیډنګ د لاسه بجلی د نشټ برابر ده، خو د بجلی بل بیا هم هر میاشت په وخت راځي.
که زه تاسو ته ووایم نو ما کرا دا یو پکی دی او د غیو لیټ دی، دی پسې 4000-5000 روپے دا بے ممیا چچا ما پسې راځي. الان کې ما خپل د بشیشیا غشتي دي او دا یو پکې ما لګولې چې سحر مر روخي جي نو دا پکې د دینه مونږ لګو ما خامه پورې بیا نو زه خو سحر نه ما خامه پورې دا دغه استعمال کوم کنه شمسي. نو د دې الان کې کلی دی بجلی نه را پری دی دلتا او دغه چې کومه دوه غنټي بجلی راځي درې غنټي بجلی راځي د شپې دا ایما پسې 4000-5000 روپے بل راځي.
بجلی په غنټو نشټوالي سره د بجلی بے کچه ګرانی او زیات بلونو د وجې د کم آمدن کورنو ژوند ډیر ګران شوی دی.
او بلونو راځي خډیرا 5000-5000 نه کم بل نشتا او بجلی دا سره نه یا نو شیشه استعمالوم او بجلی استعمالوم دوه غنټي کې راځي 5000 روپے راځي. رمګه یو مرګری پسې به لاغلې بچلی ولا خرڅلا نور څه دارګ نه لګې دو.
تیر کال کوم آمدن کې کورونو گزاره کوله، د ګرانی د لاسه اوس دغه آمدن دومره غټه برخه د بجلی بلونو کې لاړ شي چې نور اخراجات باندې د دې نیخ پنیغه اثر پریوتلې دي.
مخه خو زمونږ دی اړیو 1500-1600 په یمانه وخت خشته گزاره کيده، نن سبا 1500-2000 خلوب اغه باندې گزاره نه کیږي. یو هفته بل هفته ته وځه نه رسی، ځکه چې پي کې وړو دومره ګران شو، وړي دونه ګران شو، چيني دا سي ار یو شي زو او دا د بجلی بل شي کنه د غیز بل شي نو ډیره زیاته ګران شي پکې مشکل ده.
د بجلی نرخونو د کورنو یا د رهایشي سطح او د کارخانو په سطح بیل بیل نرخونه دي. د زیات بجلی استعمال وخت او د کم یا زیات بجلی یونټ استعمال په بنیاد هم بیل بیل نرخونو باندې کورنو ته بل ناراضي. خو د کم آمدن کورنۍ ګیله کوي دوی څومره بجلی استعمالوي او څومره زیات د بجلی لوډ شیډنګ وي د هغې په مقابله کې بلونه ډیر زیات راځي. او د دې په ضد د ملک بیلابیلو خارونو کې احتجاجونو نه باوجود حکومت تر اوسه د اولس دا مهم ستونزه حوالولو کې ناکام ښکاري. کیمرمن هاشم علي سره سادیه قاسم شاه، یو ای ډیوا، پېښور.
د پاکستان د تجارت وزیر ډاکټر محمد اجاز ویلی دی پلان لري چې د پاکستان برآمدات اتیا ارب ډالر ته زیات کی. دا په داسې حال کې چې تیر کال د پاکستان برآمدات د یو دیرش ارب نه 28 ارب ته راښکته شوی وو. او څرنکار وایي چې په موجوده وخت کې په ملک کې د انرژي په بایو کې اضافي او په پا پاکستان کې دننه اقتصادي مشکلات داسې اشاري دي چې دابا ګرانوي چې پاکستان تر اتیاو عربو پورې خپل برآمدات زیات کړي. د ډیو خبريال ریاض حسین په دغه نور تفصیل تاسو ته د مردان وړاندې کړي.
د پاکستان وزارت تجارت وايي پلان لري چې ملکی برآمدات اتیا ارب ډالر ته زیات کړي، خو اقتصادي پوهان وايي په ملک کې د توانایي د زیاتو بېو او روپې د قدر د کمیله وجه ممکنه نه ده چې دغه هدف ترلاسه شي. اقتصادي پوهان وايي پاکستانی روپې د ډالر په مقابله کې کمیږي او د هغې نیخ پنیغه اثر د پاکستان په درآمدي خام مال پریودي چې په برآمدي کارخانو کې استعماليږي.
اول خدارا چې د وفاقي حکومت دا منډیټ نه دی چې هغه وایي چې زبا دغه اکسپورت سی ارب ڈالر تا اورسم. بل خبردار چې کم مونږه خبرې کو اکثر لاسو کم راشي هغه هغه خبرې کوي کم چې ممکن نه وي. وفاقي حکومتونو پینځه پینځه کاله تیر کړل او هغه د اکسپورتس چې دي هغه د 30 ارب ڈالر نه وانړل، همدغه 2425 ارب ڈالر کې چلیږي لګیا دي. دا نواز شریف دور نه خبره ده، عمران خان دور هم تیر شو، بیا وسه شهباز شریف دور هم راغی، مونږه اکسپورت زیاتیږي نه.
د پاکستان د موقتی حکومت د تجارت وزیر ډاکټر محمد اجاز برآمدی کارخانه دارو ته ویلي چې په برآمداتو کې اضافه وکړي. دوی ویلي چې برآمد کونکو تبا راپیخې ستونزې هم هواري کړي. د پاکستان د شمیرنې اداره وایي 13 میاشت په جولای کې برآمدات 12.8% کم شوي او دا کمی د کال 2022 د جولای په مقابل 6.4% کم دی. د ادارې په وینا تجارتي خساره 10.15% کم شوي او په جولای کې تجارتي خساره یو ارب ډالر کمی سره 3.8 ارب ډالر تراکوده شوی. اقتصادي پوهان وایي د نگران حکومت دا کار دی چې زر تر زر په ملک کې ټول ټاکنی وکړي، نه چې په اقتصادي حلو ځلو کې کار وساتي. پوهان وایي اتیا ارب ډالر د برآمداتو هدف پوره کول آسان نه دي.
نارمل صورت حال دی، دباو دی، معاشي دباو دی، د ګرانې دباو دی، د پټرولو دباو دی، ډالر دباو دی، او نو په داسې صورت حال کې نه کری چې پاکستان ایکسپورټ به سیوا شي. او چې کم دی وخت کې 22-23 ارب ډالر چې دی دا سالانه کیږي، د دې مخکې تلل چې دی نو 25-30 تلل چې دی نو دا یو غټ خوب کاری دی وخت.
په پاکستان کې دا وخت د توانایي د زیاتو بېو له وجې احتجاجونه هم دوام لري او سوداګر وایي د توانایي د زیاتو بېو له وجې په پیداوار خرڅونه زیات شوي او د ډالر د بې د زیاتوالي له وجې خام مال هم ګران دي. مرکزی بانک وایي نن په انټر بانک مارکیټ کې د یو ډالر بیا 302 روپے او په پرانستي مارکیټ کې د یو ډالر قیمت 303 روپے تر رسیدلې او د سیړونو مطابق په دې موقتی حکومت کې ډالر 14 روپے ګران شوي. ریاض حسین، وائس اپ امریکہ، ڈیوا مردان.
ویو ای ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساتا پر ڈش انٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلیویژن تولا او بے طرف خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوریدلے شئی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلی رساته
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ته وګیې. د امریکا یو فیډرل جج د 13 صدارتي ټاکنو د نتیجې بدلولو د سازش په تور کې د پخوانی صدر ډونالد ترامپ د مقدمه سماعت د لپاره آئنده مارچ میاشت ټاکلې ده. دا په داسې حال کې چې هم په دغه ورځو کې د صدارتي ټاکنو لپاره کمپاینونه کیږي او د ریپبلیکن ګوند لخوا ډونالد ترامپ تر ټولو ستر کاندید ګڼل کیږي. په دې باندې د وایس اف امریکا د خبريالي سنډي سین راپورټ تاسو زموږ همکار فواد احمد لا می وړاندې کوي.
د پخوانی صدر ډونالد ترامپ وکیلان د ګولیا دوشنبه په ورځ واشنگټن ته راغلل او د عدالت په هغه مجلس کې حاضر شول کوم کې چې د انتخاباتو د نتیجو په تړاو تورونو کې د ترامپ د مقدمه سماعت لپاره د 2024 کال د مارچ 4 منیټه وټاکل شو. په دې مقدمه کې په ترامپ تور لګیدل چې ګنی کوخه یې کړی د جنوري په شپږمه کانګرس کې د انتخابي نتایجو د تصدیق مخه ونیسي. د ترامپ وکیلانو جج ته خپل مایوسي څرګنده کړه ځکه هغه مطالبه کړې و چې د مقدمه سماعت د 2024 د اپریل نه وړاندې ونټاکي، یعنی د صدارتي انتخاباتو وروسته دی وي. بل په لور سرکاري وکیلانو مطالبه کوله چې منصفه پلاوي دي په همدې دسمبر کې وټاکل شي او عدالتي کاروایی دي د جنوري په دویمه پیل شي. د امریکا د صدارتي تاریخ یو کارپو الن لیکمن او وی یو ایت وویل چې ججا تانیا چوتکن مضبوطه ده او هوښیار فیصله کړې ده.
And she made some very good points.
هغه زینډیرو خو ټکو ته اشاره وکړه دا چې عوام په حقیقت سره غواړي د انتخاباتو نو وړاندې پوه شي په یو ډول یا بل ډول، په دې خبر شي چې آیا ترامپ رښتیا هم په دې سنجیده تورونو کې مجرم دی او کنه.
په واشنگتن کې د شهريانو یو منصفه پلاوی په دې قضیه کې پر ترامپ باندې فرد جرم ولګولو او هغه کې ور باندې څلور تورونه لګولي چې پکې امریکا ته د دوکه ورکولو سازش او د سرکاري عمل مخې ته د خنډ جوړولو تورونه هم شامل دي. ترامپ د دې تورونو په خبرګون کې ځان بې قصور بللی او د شواهدو بغیر یې څو ځله ویلي چې د دې الزامونو وجوهات سیاسي دي.
How can my corrupt political opponent
دا څنګه کېدای شي چې زما فاسد سیاسي رقیب جو بایدن ما د یو داسي انتخابي کمپاین پر مهال عدالت ته کش کړی چې زه په دې کمپاین کې ډیر زیات مخ ته يم، مګر ما مجبور کوي چې د ناحق او جاري الزاماتو او تورونو د مقابله لپاره پیسې او وخت می د کمپاین په ځای حالته ولګوم.
ترامپ ویلی چې په هغه باندې لګیدلی فردي جرمونه صرف په ووټرانو کې د غم لاټړ زیاتوي، مګر د ترامپ یو ریپابلیکن رقیب د ارکنزا په خوانی گورنر ایسا هچنسن وایي هیڅ امکان نشته چې ترامپ د عمومي انتخاباتو وګټلی شي.
ریپابلیکن ووټرانو ته پکار دی چې پوه شي د ډونالد ترامپ سره یې نشو ګټلی، او هم په دې خاطر زه دا خبره ډیره پنیغه کوم.
تاریخ پو الن لیکمن وایي د جنوري د شپږمې نیټې واقعات ټول د عوامو د سترګو مخې ته وشول او ترامپ ته یې دا خطر مخې ته کړی چې د آینده انتخاباتو نه وړاندې ممکن عدالت کې مجرم وګڼل شي.
که ترامپ په جیل کې واچول شو دا امکان لري نه ښکاري. د ټیکنیکل اړخه هغه بیا هم انتخاباتو کې ودرېدلی شي، مګر آیا ریپابلیکنان په رښتیا غواړي چې خپل انتخابي ټکټ داسې یو چاته ورکړي چې زمنګ د جمهوریت پر اورځولو کې مجرم پیژندل شوی وي؟
ترامپ د امریکا په پخوانیو صدرانو کې رومبای کسته چې د جرمی تورونو سره مخ شوی دی. که چیرته مجرم مو پیژندل شي ممکن خپل د عمر پاته برخه به په جیل کې تیر کړي. هغه باندې په نیویارک، جارجیا او فلوریدا کې هم مقدمه درجه شوې دي. د سنډي سین رپورت فواد لامی، وی وی ډی واشنگتن.
د امریکا صدر جو بایدن او د هغه میرمن جل بایدن تیر اورز د امریکا دننه د تور پوسټو د حقونو لپاره غږ پورته کون کې مارتن لوتر کینګ د تاریخي وینا آی هاف ا ډریم چې یو خوبینم شپته مکلیزا د انمانځلو په مناسبت سره د هغه کورنۍ ته په سپینه ماڼۍ کې بلنه ورکړې و. دی سپینه ماڼۍ کې د مارتن لوتر کینګ د بچو د هغې د کورنۍ د غړو سره لیدنه کاته وکړل، او د ډیموکراتیک ګوند لخوا منتخب د وخت صدر جو بایدن هغه ورځ یو واری بیا تازه کړه چې په کال 1913 د اگست 28 نیټه باندې د امریکا هغې وخت صدر جان اف کینیډي د هغې مارتن لوتر کینګ تبلنه ورکړې و په سپینه ماڼۍ کې، او دغه شان په اول هاوس کې د هغه سره لیدنه کاته شوی وو. جو بایدن د ګول په ورځ باندې دغه شپته میکلیز د منځلو په مناسبت دغه لته کې د کورنۍ د غړو سره لیدنه کاته وکړل، او د هغې د مارتن لوتر کینګ چې کومې هلې ځلې په هغې وخت کې د تور پوستو د حقونو لپاره کړې وي، د روزګار، د هغې هغه وخت چې کومې ستونزې په هغې باندې د ازادۍ لپاره، نو د هغې ستاینه وکړل، او د هغه ورځې په یاداشت چې د هغې د کورنۍ سره خپل هغه وخت چې کومې خبرې اترې وي په هغې باندې تفصیل شریک کړ. یاد دې وي چې په 1913 کې د مارتن لوتر کینګ لخوا د دغې وینا چې لینکن میموریل کې چې دی وخت کې دا غي ودانی په غي جوړه ده په هغه ځکه کې شوی و، او دی دغه تل کې خلکو ته د غونډي بلنه ورکړي و چې پکې 2.5 لک خلک د ګرد امریکا څخه د غزه ته راغون شي، چې د بشري حقوقو لپاره د یو شان حقوقو لپاره په امریکا کې د هغې خلکو په دغه غونډه کې خلک راغلي وو، او دغه مشهور وینا چې په شروع کې مونږ ویل آی هاف ا ډریم یا یزه یو خوب لرم یا وینم، د هغې تاریخی وینا په دغه تاریخی وینا ورستو په امریکا کې د شان حقوقو تور پوستو ته نور ته دغه پریکړه د صدر لخوا وشوه. یاد دی وی چې مارتن لوتر کینګ په کال 1918 د اپریل په میاشت کې د امریکا په ټنسی ریاست ممپس خار کې هغه بیا او وجل شو او د خالی پورز باندې هم په زرګونو خلک د امریکا په نیشنل مال کې د هغه ورځی چې کوم مارچ یا کوم لاریون شوی وو د امریکا د نن د یو شان حقوقو د خستو د پاره په دغه ورځ باندې وری بیا مارچ ته هم خلک راغون شوی وو راغلی وو او دغه ونده کې وینا کوم کې یو وری بیا هم دا ویل دي چې لا هم دغه سي هلو زلو ضرورت ته په امریکا کې لا هم د یو شان حقوقو د غستونځ په سنه سره شکل لا هم موجود ده. زمردونکو سمرا زود یو بل راپور په لوتا د هند په همالیا غرونو کې د سختو بارانونو لکبل د کمرو نړیدو په پیخو کې په لوی شمیر باندې مرګ جوړبل اوخته دا او دغلته کې د سیلابي شکل اخستو سره د وبو زنی سیمې هم هواري کړې دي زنی کورونا باندې هم وړې دي په ورستي موسم باندې شوی تحقیق ثابتوي چې د موسم بدلیدلو سره سره یا دغه موسم د بدلیدو د لاسه د سیمه د کمی واوري او زیات بارانونو سره مخته دغه تحقیق د هم وایي چې د همالیا سیمه د موسمي بدلون ډیر زیان نه متاثر شوی دا او په دې باب د انجینا فرسیچا پرسیچا راپور تاسو زموږ همکار محمد علم ګر وړاندې کوي.
د هند هیماچل پردیش په کلی کې په مانجا کلی راغلی سیلاب د سوریش کومار کور ځان سره یوړ.
بجلی تو تھی نه، پھر جیسے ٹارچ وغیرہ سے
دیکھا بجلی نوا مونږ په بیٹری والی دل چې په کوټو کې درزونه راغلی دي کوم چې خوريږي چې سبا کې دو دغه آبادی رنسکورا شوی و.
سلسله چلتا را او درارې بڑھتی رہی اور صبح لگ بھگ 5 بجے تک سارا گر گیا.
خواکه کلو کې هم داسې تباہی شوه دا ډېر خلک په ټینټونو کې پناه باندې مجبور شوی دي. منیرام د هاغه شپې داسې ذکر کوي.
بچي ته چوټه چوټه تو وو اٹھای اور وو دی ماں اٹھای
مونږ واړو او بډاګان پور تکړل او وتختیدلو چې لاندې رالو نو زمکا کیناستلا او وګو په راحتلو وي. مونږ بیا شاته نه دی کتلې.
دا کورنې د هغه زرګونو خلکو څخه یو دي کوم چې د شکال سخت بارانونو زپلې دي چې پکې یو شمیر خلکو جون هم د لاس اور کړې دي. په غټو او وړو کلو کې ودانې ویجاړې شوې دي، سړکونو ته زیان اوریدلې دي او چارواکو بیړنې حالت پر ځای کړې دي. کله چې خلک بې کور شول نو رضاکارانو ولله د امداد بندوبست ټکړو. سانسر چندوای د لوی تباہی وا
محسوس تو اسه هوا کې قدرت کې
دا د قدرت عذاب وو. مو ته اندازه نشته چې زمکه کې نستله او کشرک را پری وتلو. ما په خپل ژوند کې داسې حالات نه دي لیدلي.
آج تک هم نه دیکھی نه ہے اپنی ایج میں.
د نیچریا قدرت په نوم یو مجله کې رستي تحقیق خای چې د نړۍ په غربي سیمو د نړیوال تودوخه د لاسه واورې کمیدل او بارانونه زیات شوې دي. محمد اومبدی وای داسې کېدل سره غرونه لا خطرناک شوې دي.
د واوري په پرتلا بارانونه سیلاب راولي او نور منفي اثرات په شمول زمکه کې نوي
لاند سلایډز سویل ایروژن اند اذر نیگیټیو امپیکټس.
په غریزه علاقہ اوسېدو والا د خلکو موسمي بدلون خپله نږدې نه لیدلې دي. دی وايي د جمی بارانونه اوس په ګرمه کې کیږي.
سنو فال هو اجکل ایرېګولر هو ریه او ټایم پنه هو ریه.
د واوري کې د لو ترتیب خطا شوه دي. دا اوس ورستو کیږي او زر ویلی شي او بود لاس په کمرو زور زیات شي او د پشکال د لاسه نمینو رسی واشي.
اوم بدی وای زیات بارانونو د لاسه د ټولو زیات ته هیمالیا غرونه متاثر شوه دي.
also there is a higher rate of melting glaciers.
نو واوري زر ویلی کې د شروع شي او سیلابونو او قمر د رانړېدو ویری سیوا شي. دی دواړو علتونو لوجه هیمالیا د نړیوالي تودوخي او موسمي بدلون نه زیاته متاثره سیمه ده.
to global warming and climate change impacts.
د سیلګرو مقامات باندې د آبادی او سړکونو زیاتیدل هم یو مسله جوړ کړی ده او په کار واچې دي کې اعتدال نکار اغستل شي وي خو رضاکار لکه سانسر چند وای اوس وخت لاستل دي او دلته آباد خلک د سیمه اوس محفوظه نه غړي
پیره صاحب چې ابي جو ایریا یې رنه لایق نه وي
زما په خیال نور دا زید اوسیدو نه دی د سیند خوا پورې زمکا چاودی دلی او زمکا کې ناستلې ده
کوم کا کتنی کتنی درالې گئی او کتنا نیته تل گیا ہے
په هر ځای د بدلیدونکو موسم تباہی سره نوې کور پیدا کول لا هم ګران شوې دي د انجنا پاسری چاله پارا محمد عالمگیر وایس اف امریکا دیوا واشنگتن
د ګلګیت بلتستان او د چین په پوله پرتا د بلتیت قلا چې کوم اته پیړې وړاندې جوړه شوې ده په خپل اصلي حالت کې اوس هم موجود ده. دغه قلا په څو وخت کې خوشی کړی شوی او د کندوالۍ په شکل کې بدل شوی او خورستو آغا خان ټرست په دغه باندې کار وکړ او بیا یې پرځای کړه او اوس د سیلګرو لپاره یو لوی مرکز دی. د ډیوه خبريال حسن محمد خان د دغه تاریخي وداني نور حال تاسو ته راپور کوړند کی.
دا د بلتیت کلا په نوم د ګلګیت بلتستان د هونزا درې هغه تاریخي ودانه ده چې 1900 کلونه وړاندې جوړ شوه خو نن هم د خپل هیرانوونکي موقعیت خپل لید او د لرغونی ممارای یو داسې نمونه ده چې دغه سیمه تلونکي هر سیلانی د لیدلو ارزو لري. هونزا کا هر ورځ په ټولګي سیلانیان په دنګو پړو د دغه کلا دورشل ته د رسیدو په هڅه لیدل کیږي. د بلتیت کلا ته د لری راغلي سیلانی نوتا د ودانای د تاریخي مهمتیا خبرولو د پاره په قلا کې تنان ټاکل شوې دي چې دوی د دغه ودانی په هر اړخ معلومات ورکوي.
کله چې شاهي کورنۍ دا کلا خوشې پرې خدا نو بیا یې خصمانه هم نشو کېدلې. په 1990 کې زمونږ د هونزا موجوده میر میر غزنفر صاحب دا کلا د اولس په نوم ملکیت اعلان کړو او د دې ورستو بیا آغا خان ترستا د دې د خصمانې ذمہواری په غاړه شو.
د بلتیت کلا د هونزا کریم آباد کلی د غره په یو غونډۍ جوړ کړی شوی چې د سمندر څخه نږدې 8.5 فوټه اوچتواله لري. ویل کېږي دغه ځای کې د شاهي قلعه جوړولو مقصد د ریخمو په لوی لار په تیریدونکو کاروان او په سیمه د سارنې سترګا ساتل وو چې دغه د قلعه د سره ډیر په اسانه کېدل شي. د قلعه یو خواته دره او بلې خواته زر فوټه لاندې سیند دی. د بلتیت قلعه ودانې چې د تیګو او لرګو جوړښت دی خو د پاسه پرې د خټې لیو یا پلستر شوی چې تر اوسه په خپل اصلي حالت کې ساتل شوی او هم ځکه د دغه درې پوړیز قلا په کتو هر سیلانی حیران وي.
اته سو کال زوړ فورت دی جدا او ډیر ښه ساتلې دی. تاریخي لحاظ سره ډیر ریچ هیستری دا او ډیر زیات انفارمیشن دی دلته او زموږ پښتنو ته پکار دي چې خپل دا زیونه چې دی دا خو اوساتی د دې هیستری ټولو ماشومان ته او چټولو ته پته او ټوریزم لحاظ سره ډیر خدې دینه ډیر زیات ریونیو جنریټ کولی شو مونږه. نو ډیر خو وي کوم خپل تاریخي مقامات چې دی اغم داسې پرزرو کو او هغه نه ریونیو جنریټ کو.
دغه تاریخي قلا چې د هونزا میرانو یا شاهي کورنۍ تر 1915 سالختم پورې استوګنځای وو خو 1915 سالختم کال کې دوی دغه قلا پریخود او د غونډای لاندې یو بلې ماڼۍ ته ولاړل چې د دې وروسته د دغه قلا د ویجاړېدو اندېښنه را پیدا شوه. خو د لندن د شاهي جغرافیایي ټولنې د یو سروې وروسته آغا خان ټرست د دې د بیا رغونې منصوبه روانه کړله چې 2004 کال کې دغه قلا د یونیسکو نړیوال میراث په نوم لړ کې شامل شو. دغه قلا چې نه یوازې تاریخي مهمتیا لري بلکې سیلانیان وای د قلا د هرې برخې په لیدو کتونکو ته یو ځانګړی احساس ورکوي.
بالکل جی دا مونږ ګورو لګي لکه دا خلک دي او زمدام مونږه علاقہ دا الته غربت دا خلک چي دي لکه خپل ځان دا کول شي ساتل شي ټیک ټاک هم دا هوټلز دا کوي تبدین اغي پیسې آمدن لکه ټیک ټاک روان دي میاشت دي.
د بلتیت کلا چې اوس د شاهي کورنۍ پر ځای د بلتیت میراث ټرست د انتظام د لاندې ساتل شوی او دا کلا اوس په یو میوزیم بدل شوی چې پکې د شاهي کورنۍ د کارولو توکي، لباس او نور لرغونی شیان لیدل کیږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، بلتیت کلا، هنزا، کریم آباد.
د طبي چارو ماهرین وایي چې په خیبر پختونخوا کې د شوګر یا د شکرې ناروغي مخ په زیاتېدو روانه ده او تر دې وخته په دغه باندې هنې لپاره مرکار نه دی شوی چې خلکو ته اندازه وشي چې د شوګر ناروغي اصل اسباب څه دي، په کومو وجوهاتو دغه ناروغي یو ځوان ته یا یو تن ته لګیږي او د دې مخنیوي په څه شکل کې دی شي. د ډیو خبري الفرید شینواری د دغه تفصیل تاسو ته خپل راپور کوم وړاندې کوي.
د صحت چارو پوهان وايي په خیبر پختونخوا کې د شوګر په ناروغانو کې تر ډیر حدا اضافه شوی او څه اویا او لکو پورې تنان په دغرنځ اخته شوی دی. دوی وايي په خیبر پختونخوا کې لک تر لګه شپېتو لکو پورې تنان نور هم داسې شته چې په هغه کې د شوګر نخې ښکار شوی وي او لا هم په کورونو کې ناشتي.
نو خلکو ته دا معلومات نشته، نو خلکو ته دا دوه درې خبرې پته ولګي چې یار زما فیملی کې دی، خاندان کې مې دی، زه غټیم او که خاتون دی که هغه فیملی هیسټری پازیټیو دی، نو دا یو درې ډېر لوی وجوهات دي. غټوالی مونږ هغه دانه وی چې یار هغه ډېر ټول بدن کې غټي، غټوالی کوورې مونږ هغه غټوال ته وی چې کم د خېټې د طرفه غټوي، یعنی صرف خېټه غټوي، او دا ریسک دی فار ډیولاپینګ ډایبټیز.
د صحت چارو پوهان وایي د خیبر پختونخوا ترڅنګ په ټول پاکستان کې هم د شوګر ناروغانو شمیره زیاته شوې او په هیواد کې په کورونو شمیر کې تنان دي ناروغۍ نه اغیزمن شوې دي. دوی وایي د شوګر پرنز اخته شوې زیاتره ناروغان د زړه، سترګو، ګردو او ځینی نورو رنځونو هم ښکار کیدای شي.
او هغه زه د ټاکلو ما هم مضبوط په لوانو ما نو الہی ته کتل لا پاګر کړو ډیر مضبوط بدن نو په حساب نه پوهیږم. ما زه د تشه متیازي وضعیت راځي زموږ کوم ولکه لوکل ډاکټر هغه جنرال ټیسټ کوي زموږ 360 شوګر راغټ نه هغه ما 20 شوګر شو زموږ علي بند موټا پیل زموږ شوګر شو زموږ په خوراک مورکو او بیا ورده سره نو داس پروت به منه دا غنه زم ما شوګر شه.
ډاکټران وایي د اندیښنې وړ خبره دا ده چې د ځوانانو لوی شمیر هم د شوګر د ناروغۍ ښکار شوی او د دې لپاره به هغوی د خپل ژوند ژواکي بدلون راولي.
او مونږ ډېر کامنز ګورو چې اوس ډېر ینګ خلک د ګردو یا د زړه یا د سترګو مرض کې د شوګر سره چې کوم افیکټ کیږي هغوی افیکټ دي. نو 40 ایئرز مونږ عام طور باندې وایو چې 40 کالو کس چې دی هغه پروډکټیو وي ملک د پاره، فیملی د پاره، او که 40 کالو کې چاته شوګر وشي نو هغه خو پروډکټیو پاتې نه شو. زمونږ ینګر لاٹ، ینګر پاپولیشن چې په ینګ ایج کې اوبیسټی، موټاپې او شوګر کې گیر شي زمونږ ملک د پاره هم خنډ دی.
د شوګر د نړیوال سازمان په 2022 کال یو راپور کې ویلیو په پاکستان کې شپږشت اشاریه و فیصد بالغان یعنی 3 کروڑ او 1.5 لک پورې تنان په شوګر ناروغۍ اخته شوې دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نه ښکاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند دپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
قدرمن اردوونکو د ډیو ټي وی یو ساته خبری خبرونه ته نیخپنیغه د واشنگټن ډي سي نه واګي د ډیو ټي وی دا خبرونه د ترڅنګ یو شمیر نور خبرونه په روانو چارو پروګرامونو راپورونه مرکی او تازه تاسو لپاره چاپ شوی خبرونه وخت په وخت تازه کیدونکې خبرونه د ډیو په پانه ویو وی ډیو ریډیو ډاٹ کام باندې تاسو لپاره سلیری ساته پراته دیغه کتل او ریدل او لستل مهروي دا شانته کې په ټولو نړیوالو رسنیو لکه انستګرام فیسبوک یوټیوب او ټوئیټر چې اوس په ایکس باندې دیږي هغه باندې هم د معلوماتو ساتلو لپاره پراتی نو اوس پراشو دی بل راپور په لاته په خبر پښتونخوا کې سګنی کال د غنمو فصل خښو دی نو هم په دغه وجه د غنمو یا د وړو چې کوم بیا د هغه پرځه ودریدل دا د پنجاب له خوا د غنمو په اخستو یا راوړو باندې د بندیز د ختمي دوروستو په خبر پښتونخوا کې که څه هم د غنمو یا د وړو بای ودریدل دي خو خکته شوی نه دی او دغه علت په پاکستانی روپۍ کې دغه په ارزښت کې کمی دی هم په دغه وجه باندې د غنمو په بایو کې کمواله نه راغلي خو په ځای ولاړ دي د ډیو خبريال ملک وقاص دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
سخ کال په خیبر پختونخوا کې په وخت بارانونو زمیدارو ته د حکومت لخوا د معیاري تخم ورکول او خ مارکیټ سپورت ریټ لا عمله د غنمو په فی اکړ پیداوار کې زیاتواله راغله ده. کم چې د صوبې د غنمو ضرورت تر ډیر حد پورې پورا کوي
د پیرا چې کم مو سر کرمند ټوټل شوی دا د غنمو هغه 779000 هکټر ایریا دا چې هغه د تیر کال په نسبت باندې تقریبا 2.5% هغه مونږ سره انکریز راغلی دی. نو چې څومره کرمنده سیوا شوی د دې هغې حساب سره بیا مونږ سره پیداوار هم سیوا شوی دی. نو ټوټل پیداوار چې کوم دا پیره شوی دی هغه 14,94,000 میټریک ټن دی چې هغه د تیر کال په نسبت سره 9% مونږ زیاتوار دی په پیداوار کې.
د پنجاب نه په غنمو او اوړو راوړلو پابندي لری کېدو نه وروسته د خ معیار 10 کیلو تروړې بیا د 2500 نه 2800 روپو پورې ده. کم چې د ډېرې مودې نه په ځای ولاړ ده.
سرکارولم خو خوغه خامخه د دې دغه کورټه کې د دومره پر خویمه د 1200 روپو نو هغه خلک نه اخلي. نو په دې وجه مونږ هم کله څوک غوړي خو بس داخلو کوروړو غنم هغه خلکو له ورکو کو نه خرڅيږي څوک نه اخلي. سپیشل لوبس د ځان د پانه د پنجاب غنم اخلي دلته کې کی پی کی خپل لوکل غنم مخلي کو څوک روړي ذمہدار روړي ګرو روړي غوونه زیات تر اخلي او پنجاب نن چې کړه دلته کې کمی یو لکه نه پوره کیږي پنجاب نن خپل کمی پوره کو. نن سبا دا غزنه تقریبا 11800 روپیه پر 100 کی جی راځي مونږ ته پونځه.
په بازار کې د اوړو نرخونه په ځای ولاړ پاتې کېدو سره د سرکاري اوړو په غوښتنه کې کمی راغلی دی ځکه چې د دغه اوړو معیار کمزوري او اوس یې په نرخ کې هم ډیر فرق نه دی پاتې.
بالکل سرکاري اوړو مخکې ریټ کم و چې هغه شلو سرکاري ریټ چې 2480 روپیا سرکاري 20 کیلو ریټ دی او په بازار کې ټاپ اوړوګان ملایيږي 2600 نه 2700 پورې. نو په 100 روپیا باندې خلک خراب شي بیکار شي نه خوري افسوس چې هغه بنشي چورل نه اوس بنشي سرکار بنکړي ناراضي.
که هر څو په صوبه کې غنم په ډېر مقدار کې شوې دي او پنجاب هم پابندې ختم کړې دي خو بیا هم د ډېرې ګرانې له عمله د اوړو نرخونه د یو عام وګړي د وس نه بهر خبره ده. ملک وقاص وایس اف امریکا دیوا پیښور.
خضرمن اردوونکو یو واری بیا یادونه درکو چې نن د دیوا ټي وي همکارانو تاسو د پاره په دغه سیمه کې روان حالاتو باندې راپورونه او مرکه کړي دي پروګرامونه کړي دي. د هلو وی پروګرام کې د احتجاجي مظاهرو لپاره چې کوم غاښ شوی د په دغه سیمه کې د امنیت په خاطر د هغه په موضوع باندې خبرې ترې شوې دي. دغه شان د ملکی اقتصاد یا د سیمې په اقتصاد باندې هم راپورونه مرکې د ډیو په ویبپاڼه باندې ستاسو لپاره د همکارانو لخوا تیار کړل شوې دي. هم دغلطه پرتی دي بیا په سیمه او په نړۍ کې په مختلف روان حالاتو واقعاتو باندې تاسو لپاره راپورونه مرکې خبرونه هم پرتی دي. نو یادونه درکو چې د viewradio.com په ویبپاڼه باندې دا خبرې تل او کتل او مستل مهیروي. زه اشفاق ومن سره د خپل همکارانو تاسو نه خپل اجازه خښ پولري تل په ما.